اوس به د اوکرين د کړکیچ او د غرض د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه د روانو خبرو له ورسته حال مو خبر کړو. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په سویس کې د ورځني خبرې پای ته ورسولې. دواړو اړخونو وویل چې په خبرو کې پرمختګ وشو خو ډیر کارونه لا پاتې دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو په استناد نور تفصیل اوروي.
د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته د چهارشنبه په ورځ وویل د دغه خبرو په ترڅ کې پرمختګ وشو خو ډیر کار لا پاتې دی. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې خبرې په سخته مرحله کې دي. دغه راز یو امریکایي چارواکی چې د خپل نوم له اخیستو یې ډاډه وکړه وویل چې یو څه پرمختګ وشو خو ډیر خندونه په مخ کې دي. هغه وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول بل پلا خبرې د روان مارچ میاشتې په 15مه ترسره کیږي. دغه امریکایي چارواکي وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکي اونۍ د فرانسې، جرمني او برتانیې بهرنیو چارو وزیرانو سره ګوري. امریکا او د نړۍ نور 15 لوی هیوادونه هلې ځلې کوي چې ایران سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې اټومي پروګرام محدود کړي او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي شي. اسرائیل د سیمې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې د ایران اټومي پروګرام ته سخت اندېښمن دي. د اسرائیلو صدر اعظم د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې ایران سره اټومي توافق کېدای شي دې ته لاره اواره کړي چې دغه هیواد اټومي بم جوړ کړي. خو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې بنیامین نتنیاهو کوم بدیل وړاندې نه کړ.
د اسرائیل صدر اعظم کوم نورې مناسب لارې وړاندې نه کړې. ناراضي چې د امریکا او اسرائیلو د اساسي اندېښنو په اړه واضح اوسو. ما هتاه مخکې لدی چې جمهور رئیس هم ویلي دي چې زما د بهرنی پالیسی یو اساسي هدف بداوي چې ایران به پرې نشدم چې اټومي وسله جوړ کړي.
لویدیز هیوادونه اندېښنه لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام ترشا د اټومي وسلې د جوړولو هلې ځلې کوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د نړۍ شپږو لویو هیوادونو امریکا، روسیه، فرانسې، برتانیې، چین او جرمني له ایران سره منلې چې د روانې مارچ میاشتې تر دېرشمې یو ابتدایي توافق او د راتلونکي جون میاشتې تر دېرشمې نهایي توافق ته باید سره ورسیږي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکا له خپل اروپایي متحدانو سره پر دې خبرې کوي چې د اوکرين د پیښو له امله پر روسیې نور سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د دغو بندیزونو لپاره د امریکا یو پلاوی په اروپا کې دی خو د بندیزونو د لګیدو لپاره شرایطو ته ګوري. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څنګ په راپور کې له احمد شیبر څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتور انولاند وایي امریکا او اروپا پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر لارو چارو غور کوي. ویکتور انولاند د کانګرس استمایې غونډې ته د چهارشنبه پورس د دې بندیزونو د احتمالي لګیدو شرایط داسې روښانه کړل. دا مهمه ده چې لګیدلې بندیزونه وساتو او پر دې فکر وکړو چې سخت کړو. موږ اوس له اروپایانو سره پر دې کار کوو. که چیرته د منسک موافقه تطبیق نشي، که چیرته له اوربند سرغړونې پای ته ونرسیږي، که چیرته ترنې وسلې پوشان نشي او داسې نورې هڅې وشي، نو موږ په کومه برخه کې نور بندیزونه لګولای شو؟ که چیرته نورې سیمې لاندې شي، بندیزونه به پسې سخت شي او موږ اوس هغه کلی چې د میرپول په لاره کې پراته دي او له خطر سره مخامخ دي څارو. زموږ د بندیزونو ټیم دا اونۍ په اروپا کې دی. د اوکرين په ختیځ کې له اپریل راهیسې په جګړو کې تر شپږ سره ډېر کسان وژل شوي دي، خو د فبروري په 12مه په منسک کې د جرمني او فرانسې د مشرانو په حضور کې اوربند وشو. ویل کېږي چې تر دې اوربند وروسته جګړې لږې سړې شوي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وویل چې د اوکرين په ختیځ کې وضعیت خورا ناوړه دی. د اوکرين په ختیځ کې روسیه او د هغې لاسپوڅو بلتون غوښتونکو داسې چورچپاول او تشدد کړی دی چې د ویلو نه دی. په سلګونو روسي درنې وسلې او پوځیان د سرحد لور ته رامت شوي. روان اوړی یو ملکی الوتکه وبشتل شو د دونیتسک هوایی ډګر ته باشو نن دوه اتیایم ورځ ده چې اوکراینی پیلوټ نادیا سافچینکو د ماسکو په زندان کې د نخوړو په احتساب لاس پوری کړی دی او په بد حال کې ده د دیبال سفشار د منکس د اوربند تړون په صحیح کې نه دی خوشپژ وزیر وروسته تر دې چې د فبروري په 12مه په منسک کې تړون لاسلیک شو یا غیانو ونیو د اوکراین پوز له روسي غوښتي چې پیلوټ نادیا ور وسپاري خو تیر ورځ د ماسکو یو محکمې دا غوښتنه رد کړه نادیا وایي چې دا تیر کال د جون په میاشت کې روسي په لوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې اختطاف کړه بیا یې روسي ته واستوله او هلته د دوو خبریالانو په وژنه چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې راپورونه ورکول متهم کړه
د اوکراین د روان وزیر په اړه مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال څرګندونې واورېدې او اوس بیا هم زو استرالیا ته د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سکاتلند له بنگلاديش سره لوبه کوي لومړی لوبه سکاتلند پیل کړې وه درې سوه اتلس منډې کړې وې یعنې د بنگلاديش لپاره د درې سوه نولس منډو هدف ټاکلی دی اته لوبغاړي سوځېدلي وو په پنځوس اورونو کې بنگلاديش تر اوسه پورې یو سلو څلور شپېته منډې جوړې کړي دوه لوبغاړي سوځېدلي دلیدی او لوبه هم په شپږشتم اوور کې ده په الف گروپ کې دواړه ټیمونه لوبه کوي په الف گروپ کې د افغانستان ټیم هم تر اوسه پورې څلور لوبه کړې دي ورسته لوبه پرون و چې استرالیا ته بایلودله دوه نور لوبه په مخ کې لري د افغانستان د کرکټ ټیم له انګلند او د غراز نیوزیلند سره او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي مخې له دې چې ژوند په شیبو کې واوري اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته وښي
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د اساسی او بشری حقوق وی بل خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1229 او په لوی خورونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري په دې خبرونه کې د شخصي ملکیت په حق خبرې کوو زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر رئیس خغلی شمس الله احمد زای سره ملمه دی احمد زای صاحب خبرونه ته خلاغلی
یو ډیر مننه زه په خپل وخت خپل سلامونه ونی کې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته دالیکو
په پایل کې راته وایي چې شخصي ملکیت څه ډول بشري حق دی او په اساسي قانون کې په دې حق لته ویل شوی دی
د افغانستان د اساسي قانون د سل وختمه ماده په بنیاد باندې د شخصي ملکیت د افغانان یو اساسي حق دی چې دا یو بشري حق دی چې د دې ماده په بنیاد باندې باید مسؤلیت ولري هیڅ څوک حق نه لري چې دغه حق به د قانون د مجاوزه د اشخاص او افراد نه واخلي او هیڅ څوک حق نه لري چې شخصي ملکیت د اشخاص او افراد مصادره کړي مګر د باصلاحیت محکمه د حکم نه پس